1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله چشم، برای نامه های قشنگ شما هستیم. فراموش نکنین که نامه هایی را که برای ما میفرستین در بهبود برنامه رادیو آزادی ما را کمک میکنه. ساعت 10 صبح با وقت افغانستان شد. این برنامه به پایان رسید. برنامه دیگر که رضوان مراد پیشکش میکنه با سرویس خبری آغاز میشه. نخست خبرهای افغانستان و جهان با رضوان مراد و بعدا هم برنامه ادامه خواهد یافت.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې په افغانستان کې د ښځو په ژوند کې ترلاسه شوي پرمختګونه به له منځه لاړ نه شي. جرمني د افغانستان له مالي وزارت سره د بنسټیزو پروژو لپاره پرون د 133 میلیونو یورو مرسته تړون لاسلیک کړ، او د ناټو مشر اعلان وکړ چې د امریکا او برطانیې د هغه وړاندیز به ونه کړي چې په لیبیا کې د نړیوال ائتلاف د عملیاتو کې د ملګرو ملتونو د ماموریت د هیواد وسلوالو مخالفانو ته د وسلو د ورکولو اجازه ورکوي. پورا خبرونه واورئ. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې په افغانستان کې د ښځو په ژوند کې ترلاسه شوي پرمختګونه به له منځه لاړ نه شي. ولسمشر حامد کرزی چې د ویډیو کانفرنس له لارې د امریکا د تکساس ایالت په دالاس کې د جورج ډبلیو بوش د تحقیقاتي مرکز لخوا په جوړ شوي کانفرنس کې خبرې کولې، ویل بې له شکه چې افغان میرمنې په هیواد کې د سولې غوښتونکي دي، خو دوی د هغې بریاو ساتنه هم غواړي چې تر دې دمه ترلاسه شوي دي. خغلی کرزی له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته اشاره وکړه، وی ویل د افغانانو په ذهنونو کې باید هیڅ راز شک نه وي، او د سل په سلو کې ډاډ ورکوي چې د ښځو د حقونو په برخه کې به هیڅ راز بدلون را نه شي. په دې ویډیو کانفرنس کې په کابل کې د امریکا د سفارت کارکوونکو او په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون زده کوونکو هم خپل نظریات د کانفرنس له نږدې 250 ګډونوالو سره شریک کړل. جرمنی د افغانستان له مالی وزارت سره د بنسټیزو پروژو لپاره پرون د 133 میلیونو یورو مرستې تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال د دې تړون د لاسلیک کولو پر مهال ویل چې د جرمنی دا مرسته به د افغان دولت د بودیجې لارې ولګول شي. د تړون د لاسلیک پر مهال د جرمنی د اقتصادي همکاریو او پراختیا وزیر ډیرک نیبل ویل د ده د هیواد مرستې باید د افغانانو د اړتیاو له مخې ولګول شي. جرمنی له افغانستان سره له لویو مرسته کوونکو هیوادو څخه دی او په افغانستان کې څه باندې 4000 پوځیان لري. د هنګری دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت دوره تمدید کړې ده. د هنګری شاوخوا 1500 سرتیري اوسمهال د بغلان ولایت په مرکز پلخمري کې د بیا رغونې په چارو بوخت دي. هنګری ځواکونه له 2006 کال راهیسې په افغانستان کې دي او په بغلان ولایت کې د ولایتي بیا رغونې ډلې تر چارې پر غاړه لري. د دې سرتیرو یو بله ډله د افغانستان د هوایي ځواک د څارنې لپاره د کابل په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوې ده. د هنګری دفاع وزارت پرون تایید کړ چې د دې هیواد ځواکونه به د 2011 کال تر اکتوبر میاشتې پورې په افغانستان کې پاتې وي. په افغانستان کې د پوځي ماموریت په ترڅ کې تر اوسه د هنګری 4 سرتیري وشل شوي دي. دا هم نړیوال خبرونه. د ناټو مشر پرون اعلان وکړ چې د امریکا او برطانیې د هغه پیشنهاد ناتړ به ونه کړي چې وایي په لیبیا کې د نړیوال ائتلاف د عملیاتو په برخه کې د ملګرو ملتونو ماموریت د دې هیواد وسلوالو مخالفانو ته د وسلو د ورکولو اجازه ورکوي. د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن پرون په ستاکهولم کې ویل ناټو ماموریت په لیبیا کې د قذافي د رژیم له ځواکونو څخه د ملکي وګړو ساتنه ده.
We will fully implement
د وی تر هغه ځای چې په ناټو پورې اړه لري، موږ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړې لیک په بشپړ ډول عملي کوو چې لیبیا ته د وسلو د ورکړې د مخنیوي په مقصد پر دې هیواد د وسلو تحریم لګوي، او ناټو به د امنیت شورا د پریکړې لیک دا برخه پوره عملي کړي. زموږ دنده دا ده چې د لیبیا د خلکو ساتنه وکړو، نه خلکو ته وسلې ورکول.
Not to arm people.
په همدې حال کې راپورونه وایي چې په لیبیا کې وسلوال مخالفان د دې هیواد ختیځو سواحلو ته نږدې له هغو ښارونو څخه په شاتګ په حال کې دي چې په دې وروستیو کې نیولي وو. امریکایي چارواکو د تېرې چهارشنبې په ورځ دا خبره افشا کړه چې د امریکا د استخباراتو یا مرکزي ادارې یا سی آی ای د لیبیا ختیځ ته خپل ځینې غړي استولي وو. خو دفاع وزیر رابرټ ګیټس پرون د امریکا کانګرس ته په وینا کې د لیبیا په ماموریت کې د سی آی ای د دخالت په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. له بلې خوا د لیبیا حکومت پرون تایید کړه چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر موسا کوسا استعفا کړې او برتانیا ته تللی دی. په پاکستان کې د یو افراطي اسلام پاله مشر د موټرو پر کاروان پرون په یو چاودنه کې لږ تر لږه لس کسان ووژل شول. د جمعیت العلماء پاکستان ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن د موټرو پر کاروان په چارسده کې د چاودنې همدار شل نور کسان ټپیان کړه. چاودنه هغه مهال وشوه چې د فضل الرحمن د موټرو کاروان د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په یو واټ کې د تیرېدو په حال کې و. په خپله مولانا فضل الرحمن له دې پیښې ژوندی او روغ رمټ وتی دی. د تېرې چهارشنبې په ورځ هم د نوموړي د وژنې هڅه شوې وه چې په هغې پیښه کې هم لس کسان وژل شوي وو. په سوریه کې مخالفانو نن جمعه په ټول هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونو غوښتنه کړې او اعتراض کوونکي په سوریه کې د سیاسي اصلاحاتو غوښتنه کوي. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د سوریې ولسمشر بشار اسد د چهارشنبې په ورځ د خپل هیواد دښمنان د تاوتریخوالي په وروستیو پیښو کې تورن کړه. د سوریې د دولتي خبري اژانس سنا د رپورټ له مخې د بیړنۍ حالت د قانون د څېړنې او د هیواد د ملي امنیت د ټینګښت او له تروریزم سره د مبارزې لپاره په یو مشروع اقدام د هغه د بدلولو په مقصد حکومت یو کمیسون ته دنده سپارلې ده. په سوریه کې له تېرو پنځو لسیزو راهیسې د بیړني حالت قانون نافذ دی او په دې هیواد کې سیاسي فعالان وایي چې په تېرو دوه اونیو کې د امنیتي ځواکونو مظاهره چیانو ترمنځ تاوتریخوالي کې دیرش کسان وژل شوي دي. د تاوتریخوالي د دې پیښو ډېره برخه د مرکز دمشق په جنوب کې په درعا او همدارس په مدري ښار لتاکیه کې شوې ده. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما راتلونکې سه شنبې له خپل اسرائیلي سیال شیمون پیرس سره وویني. دواړه مشران به په سپینه ماڼۍ کې په خپله دغه کتنه کې د منځني ختیځ د سولې د پروسې او په سیمه کې د روانې ناکرارۍ په اړه خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ ویلي ولسمشر اوباما به له خپل اسرائیلي سیال سره د هغو ټولو مسئلو په باب خبرې وکړي چې دواړه هیوادونو ته اهمیت لري. دواړه مشران به د اسرائیل او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاریو په منځني ختیځ کې د وروستیو بدلونونو او له ګاونډیو هیوادونو سره د اسرائیلو د سولې د خبرو د بیا پیلولو په اړه وغږیږي. په عین حال کې د کانګرس غړي له اوباما غواړي چې فلسطیني اداره له اسرائیلو سره مخکې له مخکې شرطونو پرته خبرو ته وهڅوي. او په قزاقستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو ترمنځ نن د کمپاین وروستۍ ورځ ده. زیاته توقع ده چې اوسنی ولسمشر نور سلطان نظر بایف بچي په رسمي توګه په دې هیواد کې د ملت د مشر په توګه یادیږي د انتخابات وګټي. تاسې زمونږ غږ له آزادي راډیو اوري. آزادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1206 نوي باندې اوریدلای شئ. په روانه خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې د ښځو په ژوند کې ترلاسه شوي پرمختګونه به له منځه لاړ نه شي. دغه راز په افغانستان کې مو د امریکایي ځواکونو د راتلونکي وستلو په باب د واشنگتن د چارواکو ترمنځ له اختلافاتو او راتلونکو نندرو هم خبرو. د خبرونه په دوام کې اوري چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي. راپورونه وایي چې په اندونیزیا کې 3 هغه افغانان چې هڅه یې کوله استرالیا ته لاړ شي نیول شوي دي. په لیبیا کې د روان وضعیت په اړه درته هم په روانه خپرونه کې رپورټ لرو. دغه راز په خپرونه کې په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت او دغلته خبریالانو ته د ورپېښو خطرونو په باب د لویدیځو اژانسونو له مطالبو مو هم خبرو. د خبرونه په دوهمه برخه کې تاسې د اس ام اس پیغامونو ونیس پروګرام هم اوریدلی شئ. دا هم د خبرونه لمړی ریپورت. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې په افغانستان کې د ښځو په ژوند کې ترلاسه شوي پرمختګونه به له منځه لاړ نه شي. ولسمشر کرزی هغه کانفرنس ته چې پرون د پخواني ولسمشر جورج ډبلیو بوش د ټولنې په ابتکار په واشنگټن کې جوړ شوی و د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې ډاډ ورکړ چې د ښځو د حقونو په برخه کې ترلاسه شوي پرمختیاوې به دوام وکړي. تفصیل له احمد تکل څخه اورو.
ولسمشر حامد کرزی چې د ویډیو کانفرنس لاره د امریکا د ټکساس ایالت په ډالاس کې د جورج ډبلیو بوش د تحقیقاتي مرکز لخوا په جوړ شوی کانفرنس کې خبرې کولې وویل به له شکه چې افغان میرمنې په هیواد کې د سولې غوښتونکي دي، خو دوی د هغو بریاو ساتنه هم غواړي چې تر دې دمه ترلاسه شوي دي. د ښاغلي کرزی له وینا مخکې جورج ډبلیو بوش او میرمنې لارا بوش په افغانستان کې د ښځو د ونډې د اهمیت او د ترلاسه شویو ازادیو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅو په هیواد کې دننه او بهر د ښځو د حقونو په برخه کې یو لړ اندېښنې راوچتې کړي، او دا په داسې حال کې ده چې پر افغان چارواکو سربیره امریکایي چارواکو هم له طالبانو سره سولې ته لیوالتیا ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن څو وخت مخکې وویل چې امریکا به په افغانستان کې د سولې دروستو په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکړي. د افغانستان حکومت هلې ځلې کوي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو اترو او له جګړې څخه خلاص اخیستو ته وهڅوي، خو ښاغلي کرزی ډاډ ورکړ چې په هیڅ صورت به اجازه ورنکړي چې د افغان ښځو حقونه تر پښو لاندې شي. د وویل د افغانانو په ذهنونو کې باید هیڅ راز شک نه وي، او دای سل په سلو کې ډاډ ورکوي چې د ښځو د حقونو په برخه کې به هیڅ راز بدلون را نشي. د پخواني ولسمشر جورج ډبلیو بوش میرمنې لارا بوش له دې مخکې هم له طالبانو سره د سولې په اړه خپل آواز اوچت کړی دی. میرمن بوش په هغه مقاله کې چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د امریکا یوې ورځپاڼې خپره کړه ولیکل، هغه سوله به دوام ونه کړي چې د ټولنې د نیمایي وګړو د حقونو په بیه ترلاسه شي. په دې ویډیو کانفرنس کې په کابل کې د امریکا د سفارت کارکونکو او په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون زده کوونکو هم خپل نظریات د کانفرنس له نږدې 2500 ګډونوالو سره شریک کړل. په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه پرونی کانفرنس د امریکا د ټکساس ایالت د ډالاس ښار په هغه پوهنتون کې جوړ شوی و چې د جورج ډبلیو بوش په نوم تحقیقاتي مرکز پکې د جوړېدو په حال کې دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځي مشران او د جمهور رئیس بارک اوباما ملکی سلاکاران د هغو امریکایي ځواکونو د شمیر او څرنګوالي په اړه خپل منځي جنگ او ناندریو ته ځانونه برابروي چې ښایي راتلونکی اوړی له افغانستان څخه وځي. سلطان محمد سرور د دې مطلب مهمې برخې اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قومندان جنرال ډیوید پیټریوس د دفاع وزارت لوی چارواکو ته له افغانستان د عسکرو د وتلو کوم وړاندیز دروس نه دی کړی، خو ځینې لوی چارواکي او موجوده اسناد څرګندوي چې راتلونکي اوړی به ډیر کم شمیر امریکایي عسکر له افغانستان ووځي، چې د خبرې بیا سپینه مڼی سخته اندېښمنه کړي. یوې به خبره منبع ویلي دي چې جمهور رئیس باراک اوباما روانه میاشت په سپینې ماڼۍ کې د جنگ د کابینې په یوې غونډې کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دغسې مشخصو خبرو په هکله خفګان څرګند کړ. واشنگتن پوسټ لیکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه دا ډول اختلافات څرګندوي چې تیر کال افغانستان ته د 1000 نورو عسکرو د لیږلو په اړه د جمهور رئیس اوباما د ملکی او پوځي سلاکارانو ترمنځ لانجه تر اوسه نه ده حل شوې. جنرال پیټریوس ویلي دي چې د عسکرو د وتلو په اړه یو شمیر وړاندیزونه جمهور رئیس ته کوي چې یو به یې غوره شي. دوه لوړ رتبه پوځي چارواکو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي دي چې په یو وړاندیز کې چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي مشرانو لخوا شوی، درې لارې په ګوته شوې دي. لومړی دا چې راتلونکي اوړی له افغانستانه امریکایي عسکر هیڅ ونوستل شي. دوهم دا چې څو زره ساتونکي عسکر او د انجینرانو او ماهرینو په شمول د مرکزي دفتر یو شمیر پوځیان استانه شي، او دریم دا چې یو 15000 کسیزه لوا له هلمند وويستل شي. امریکایي پوځیان وایي د یو شمیر ساتونکو او محارب عسکرو ګډ استل کېدای شي له ټولو غوره لارو ګڼل شي. امریکایي پوځي چارواکي ادعا کوي چې د کندهار او هلمند له ځینو سیمو څخه د طالبانو د لیرې کولو وروستي بریالیتوبونه څرګندوي چې په افغانستان کې د بغاوت ضد ستراتیژي اغیزناکه او مؤثره ده. نو ځکه دوی استدلال کوي چې امریکایي ځواکونه باید تر هغې په دې سیمو کې پاتې شي چې افغان ځواکونه وکولی شي امنیت یې په غاړه واخلي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وړاندې لیکي له افغانستانه د امریکایي قواوو د وتلو نیټه اوس هم د غور لاندې ده او وروستنۍ پریکړه به په خپله جمهور رئیس اوباما کوي. کیدای شي دغه نیټه د راتلونکي کال مونی ته وځنډول شي چې تر هغه مهاله به افغانستان ته د امریکایي دیشو زرو اضافي ځواکونو د استولو یو کال پوره شي. خو دغه فیصله به د راتلونکو اونیو د څېړنو په نتیجه کې وشي او په دې موده کې سپینه ماڼۍ د جنرال پیټریس هغه وړاندیز هم څېړي چې وایي د افغان امنیتي ځواکونو شمیر ښایي له درې لکو پنځو زرو څخه درې لکو تا ویا ضرورت وچت کړی شي. پوځي چارواکي وایي د افغانستان حکومت د طالبانو د بریدونو د دفع کولو او د هوا د امنیت د ټینګولو لپاره لوی ځواکونو ته ضرورت لري. خو د امریکا د ملي امنیت شورا ځینې چارواکي وایي افغانستان خایي دومره زیاتو قواو ته اړتیا ونه لري او کېدای شي کلیوال اربکي ځواکونه ځینې نیمګړتیاوې پوره کاندي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
تاسې زمون غک له ازادي رادیو اورئ. د افغانستان په ټولو سیمو کې د ازادي رادیو خبرونه د سهار له اوسخه د ماخام تر وو بچو پورې په منځنۍ څپه 1296 باندې اوریدل شي. سرل دی چې وسلوال طالبان په ډېرو سیمو کې کمزوري شوي خو بیا هم هڅه کوي چې پر حکومتي او نړیوال ځواکونو حمله وکړي. تیر کال طالبانو ته سخت کالو او هغوی ته سخت تلفات هم واوښتل. اوس نو یو شمېر قمندانان خپلو مشرانو ته په غوسه دي او وایي چې ښه امکانات لري خو بچیانې په ښو مکتبونو کې درس وایي او دوی ته وایي چې ځای جګړه وکړئ. همدې مسئلې ته نیویارک ټایمز ورځپاڼې په اشارې سره مفصل مطلب خپور کړی چې فریده هوډ سیفی په اړه معلومات راکوي.
وروسته تر وژنو، بندیانولو او د خپل منځي اختلافاتو له امله چې د طالبانو د مزه پاکستان ته هم لمنو غزیده، د دوی ترمنځ د اختلاف نخې مخ په غوړېدو دي او دوی تر زیاتېدونکي فشار لاندې دي. د خبره په امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د افغان امنیتي ځواکونو او د هغو افغانانو په حواله راغلي چې له طالبانو سره په تماس کې دي. درې لوی د طالبانو قمندانان د تیرې فبروري په میاشت کې د پاکستان په کوټه کې وژل شول. دوی و افغان تاجر او پسیمی کی د مجاهدینو د یو پخوانی قومندان په وینا چې له طالبانو سره اړیکه لري، دوی داسې کسانو چې د طالبانو د مرکزی قومندي مشرتیاي کوله. څلورم قومندان د طالبانو یو وزیر وو چې د مارچ په میاشت کې په چمن کې په ډزو ټپی شو. د وژل شو قومندانانو په ډله کې یو حاجی خلیل وو چې په مارجی کې د طالب وسلوالو د څو ډلو قومندانی په لاس کې و او شاوخوا 300 کسان لرل. بل قومندان منصور نومیده چې په کوټه کې په موټر سایکل سپور وو او باندې دزی وشوي. د هم په مارجی کې د طالبانو د 15 ډلو مشرک ول. څلورم قومندان منصور احمد نومیده چې د طالبانو په خانه د سپورت وزیر وو او د نامعلوم کسانو لخوا وربندي په چمن کې په خپل دفتر کې دزی وشوي. په پاکستان کې هم داشان ډیر شمیر د طالبانو لوی قومندانان بندیان شول. نیویارک ټایمز زیاتوي په دې ډله کې د مولا برادر رور مولا اغا محمد هم د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا یو کال مخکې ونیول شو او بیا لند وخت وروسته بیرته خوشی شو او په دې توګه له افغانستان سره او افغان حکومت سره د هغه د خبرو اترو مخه ډپ کړه. په داسې حال کې چې طالبان د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي، داسې هیڅ نخکاری چې څوک دې په دې مطمئن وي چې په دې قتلونو کې د چا لاس دی. د طالبانو ځینې غړي دې مسلې ته په سیمه کې امریکایي جاسوسانو سره ارتباط ورکوي. بل مسله چې د پاکستان او افغانستان دواړو د پارلمان غړي په اړه غږیږي داده چې د پاکستان استخباراتي ادارې چې له ډېرې مودې راهیسې طالبان تهدید کړي، وژلي، هغوی کنټرول کړي دي، کېدای شي دوی یو ځل بیا په مخالفو وسلوالو د نفوذ د لرلو لپاره دا کار کړی وي. لکه چې امریکایي او د ناټو چارواکي په دې اړه بي خبري ښيي، افغان چارواکي هم د پاکستان په خاوره کې پر طالبانو د هر ډول حملو څخه انکار کوي. د تیر کال راهیسې چې د افغانستان په جنوبي سیمو کې امریکایي ځواکونو خپل حضور ډیر پراخ کړی او په یو شمیر عملیاتو کې طالب قومندانان د خپلو ځانګړو ځواکونو په واسطه په نښه کړي دي، نو پر طالبانو فشارونه ډیر زیات شوي. لا هم ځینې لرې پرتې ولسوالۍ د دوی په ولکې کې دي او لا هم مخالف وسلوال له هماغه ځایونو د حکومت پر ضد ځواکونه منسجم کوي. په داسې حال کې چې د طالبانو د پیاوړتیا په اړه په مجموع کې پوښتنې مطرح کیږي، پاکستان چې د افغان طالبانو په اړه په ډیر څه پوهیږي وایي دوی تیر کال سخت تلفات لرل او دوی په ځینو سیمو کې د جګړو د دوام لپاره د ستونزو سره مخامخ دي. نیویارک ټایمز زیاتوي د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر رستم شاه مومند چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرزیدو وروسته د پاکستان سفیر ووایي، فکر کوم چې افغان طالبان له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. امریکایي، افغان او ناټو ځواکونه وایي د جګړو په ډګر کې چې تیر کال طالبان له کومو پیښو سره مخامخ شو، نو د هغوی نه په تجربې سره طالب مشران اوس هڅه کوي چې له دې فشارونو سره ځان عادت کړي او دوی دې ته تمایل لري چې بیا هم په افغانستان کې جګړو ته دوام ورکړي. یو افغان لوړ رتبه چارواکی وایي شاوخوا 900 وسلوال طالبان تیر کال په جګړو کې ووژل شول او اوس طالب قومندانان خپلو مشرانو ته وایي تاسو ښه بسیا ژوند لرئ، ماشومان مو په خو ښوونځیو کې زده کړې کوي، تاسو دوبۍ ته په سفر روان یئ او موږ ته وایي چې ځئ او وجنګیږئ.
تاسې زمونږ غږله آزادي رادیو اوري او اوس هم له احمد شیبر څخه خبرو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه ډول تبصرې خبرې کړي.
ګڼو لویدیځو چاپي خپرونو په خپلو وروستیو ګڼو کې د افغان ولسمشر هغو څرګندونو ته اشاره کړې ده چې د هغو انځورونو په اړه یې کړي دي چې په کې له ملکي کسانو سره د امریکایي پوځیانو د بد چلند څرګندوی کوي. جرمني مجله شپیګل آنلاین لیکي دا انځورونه دومره پارونکي وو چې د افغانستان دننه او بهر خلک غوسه کړي دي او دا ویره هم ورسره پیدا شوې ده چې شایي په افغانستان کې امریکایي پوځیانو خلک غچ واخلي. خبرونه د ولسمشر کرزي په وینا څرګندوي چې یو شمېر بهرنیو پوځیانو مخدر مواد استعمال کړي او په نشه کې بې ګناه خلک وژلې دي. په همدې اړه لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د ولسمشر کرزي د خبرو له مخې یو شمېر بهرني پوځیان د ساعت تیرۍ او لوبو لپاره په افغانستان کې بې ګناه خلک وژني. ورسپانه بیا د ولسمشر په وینا د یو افغان ماشوم مجنې ته اشاره کوي چې امریکایي پوځیانو ته د یو ساعت تیری ښکارېده. لاس انجلس ټایمز د حامد کرزي دې خبرې ته هم اشاره کوي چې دی ټینګار کوي چې د امریکا خلک ښه خلک دي او یو شمېر د خپلو عسکرو دې چلند په قهر کړی دي. ګارډین ورسپانه هم همدا مسله څېړلې ده. د ورسپانې د ولسي جرګې د پخوانی غړي ملالۍ جویا لیکنه خپره کړې ده چې پکې لولو دغه عکسونه د افغانستان د جګړې رښتونولي رابرسېره کوي، داسې چې د دیموکراسۍ او بشري حقونو غوښتونکي په خپله کله ناکله داسې کارونه کوي چې په هیڅ بشري چوکاټ کې نشته ځای دی. د ملالۍ جویا په نظر په افغانستان کې د بې ګناه خلکو وژنه یوازې د مرګ ډلې په نوم د امریکایي پوځیانو کار نه دی، خو دا د افغانستان د پیښو یوه بېلګه ده. که یې مخه ونه نیول شي د امریکا پر ضد به په افغانستان کې بدبینۍ ورځ تر بلې پسې زیاته شي. نیو ریپابلک خپرونې بیا یوې بلې موضوع ته اشاره کړې ده. د دې خبرونې په مقاله کې لولو چې له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرستو سربیره له هم دغه هیواد په شمال کې تعلیمي وسه په بد حالت کې ده. خبرونه د طالبانو وخت اشاره کوي چې نجونې له زده کړو بې برخې وي خو هلکانو ته هم تعلیمي شرایط ډېر میسر نه وو. د دوی د رژیم له ماتې وروسته له افغانستان سره په میلیارډونو ډالر مرستې وشوې، خو لا هم په یو شمېر سیمو کې نجونې د بېلابېلو پلمو له امله له تعلیمه بې برخې شوي دي. نیو ریپابلک د مزار شریف د ښار د یو کلي عاقه مثال ورکوي چې څو تنه ښوونکي هلته وټاکل شول خو میاشتې وشوې چې لا هم زده کوونکي انتظار دي چې کله به معلم ورځي. خبرونې د دغو ښوونکو یو تن وروسته له ډېرو هڅو په مزار شریف کې موندلی دی او هغه ته یې ویلي دي چې د عاقه په کلي کې زده کوونکي ستا انتظار کوي، خو ده ورته ویلي دي چې ده د دې کلي نوم هم نه دی اورېدلی. خبرونه بیا وړاندې لیکي عاقه برېښنا نه لري خو هغوی تلویزیون او راډیو ته اړتیا نه لري چې پوه شي چې په میلیونونو نور افغان زلمیان هم له هغوی سره په یوې بیړۍ کې سپاره دي او لا هم د تعلیم له نعمته بې برخې دي.
په اندونیزیا کې امنیتي چارواکو درې څلوېښت تنه هغه افغانان ونیول چې هڅه یې کوله استرالیا ته لاړ شي. په نیول شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ویل شوي چې دغو کسانو د پېژندنې پاڼې هم نه درلودې. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د استرالیا په یو توقیف ځای کې یو افغان پناه غوښتونکي ځان وواژه. تفصیل له سالم احمد سالی څخه اورو.
اندونیزیا درې څلوېښت تنه هغه افغانان ونیول چې هڅه یې کوله په غیر قانوني ډول آسټرالیا ته ولاړ سي. دا خبره پولیسو د پنجشنبې په ورځ یوه ورځ وروسته تر هغه وکړه چې د آسیایي هیوادونو وزیرانو ژمنه وکړه چې په ګډه به د انسانانو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې مبارزه کوي. د فرانسې خبري اژانس په حواله په دغو پناه غوښتونکو افغانانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې د پنجشنبې پر سهار د ختیځ ایالت جاوا د مادورا ټاپو په اوبو کې ونیول سول. د ولایتي سمندري پولیسو قمندان اننګ هدایت خبر اعلان ته وویل دوی هڅه کوله په استرالیا کې پناه واخلي. هغه وخت ونیول سول چې په بیړیو کې روان وو. دوی د پیژندنې پاڼې هم نظر لودي. د هدایت په خبره د افغانانو دغه ډله له افغانستان څخه جاکارتا ته په الوتکې کې تللي وو، بیا په بس موټر کې د مادورا ټاپو ته تللي وو، غوښتل یې د یوې بیړۍ په مرسته آسترالیا ته ځانونه ورسوي. د سمندري پولیسو قمندان وویل دغه قضیه یې د نورې بررسۍ لپاره د مهاجرت وزارت او د مهاجرت نړیوالې ادارې ته سپارلې ده. د فرانسې خبري اژانس زیاتوي انډونیزیا د هغو افغانانو، سریلانکایانو او د نورو هیوادونو د خلکو لپاره مهم تمځای دی چې د انسانانو قاچاقونکي یې ورته راولي. وروسته دا کسان د سمندر له لارې په خطرناک سفر استرالیا ته روانېږي او ګڼ کسان یې هلته پناه اخلي. د آرام سمندر د هیوادونو وزیرانو د چرشنبه په ورځ یو غیر اجباري تړون لاسلیک کړ چې د انسانانو د قاچاقي شبکو مخنیوي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په استرالیا کې د پناه غوښتونکو د یو توقیف ځای مسؤلانو د تیرې سه شنبه په ورځ وویل یو افغان چې هڅه یې کوله په استرالیا کې پناه واخلي په توقیف ځای کې مړ وموندل سو. د پناه غوښتونکو د دفاع کوونکو په وینا دا په اوو میاشتو کې د استرالیا د پناه غوښتونکو په توقیف ځایونو کې پنځمه ځانوژنه ده. د استرالیا حکومت په یو خبر پاڼه کې وویل دغه شل کلن افغان چې د بیړۍ په وسیله استرالیا ته تللی و د دوشنبې په ورځ د کرټین د پناه غوښتونکو په لرې پروت توقیف ځای کې مړ وموندل سو. د استرالیا د مهاجرت ادارې وویل چې د وژل سوي افغان او د هغه د مړینې د شرایطو یا علت په باب به تر هغو نور جزئیات خبره نه کړي چې خپلوانو ته یې خبر نه وي ورکړی. خو د پناه غوښتونکو دفاع کوونکو وویل چې دغه افغان په توقیف ځای کې د لسو میاشتو تر تیرولو وروسته خودکشي کړې ده. صدر اعظم جولیا ګیلارد دا پېښه تراژیدي وبلله او ویې ویل چې په دې بابا څېړنې وسی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د نړۍ د حالاتو رپورت. په داسې حال کې چې د لیبیا په ختیځ کې د قذافي ځواکونه او د مخالفانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده، وروستي رپورټونه وایي چې یو شمیر خاص امریکایي ځواکونه دغه سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر په عین حال کې وایي چې د لیبیا د حکومت د مخالفانو په وسلو سمبالول یوازې باید د امریکا پر غاړه نه وي. له واشنگټن څخه هارون باچا پی رپورټ لري.
د رایټرز خبري ایجنسی پر راپور کې راغلي ورسته له هغې چې امریکایي چارواکو د صدر اوباما لیبیا ته د ځانګړو ځواکونو د لیږلو د امر پخواله وکړ، د سیډونکو په ان د دې عملی مخه د یاغیانو د مرستو ترڅنګ دغلته د هوایی بریدونو لپاره اهداف په نښه کول دي. په ورته وخت کې بیا د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس د امریکا په کانګرس کې د اوریدنې یوې غونډې ته وویل چې امریکا باید د یاغیانو د پیاوړي کولو مسولیت په خپل غاړه وانخلي. تر کومه حده چې د یاغیانو د تربیې او هغوی ته د مرستو رسولو خبره ده، نو په ډاګه به وایم چې نور ډېر هیوادونه دي چې دغه کار کولی شي. دا یوازې د امریکا کومه ځانګړې وړتیا نه ده، او تر کومې چې زما د خبرې تعلق ته، نو زه به هم دا وایم چې دغه کار دې بل څوک
وکړي.
د امریکا دفاع وزیر همداراز هیله څرګنده کړه چې په لیبیا کې روان د ناټو عملیات به د قذافي د واکمنۍ کولو توان ټکنې کې چې په ترڅ کې به دغلته د خلکو په خوخه د یو نوي حکومتي نظام د معرفي کولو لاره هواره شي.
د قذافي
رژیم را پرځول چې په پای کې غواړو همدغه سوشي د پوزي عملیاتو برخه نه جوړوي. زما په فکر د کرنل قذافي لری کول به د وخت تیرېدو سره سره د سیاسي او اقتصادي اقداماتو پر وړلو او د دغه ځای د خلکو په مړانه یقیني کړل کیږي. بیا هم د ناټو په مشرۍ روان عملیات به د قذافي ځواکونه دومره کمزوري کی چې خپل هغه او دغه پلویان به پر اتلونکي کې په یو جلا رقم چلند خپلولو مجبور شي.
بلوري
تا د ناټو عمومي سکرتر اینډرز رسموسن هم د سویډن په سرخار سټاکهوم کې د یوې خبري غونډې پر مهال په ډاګه کړه چې په لیبیا کې د هغوی د مشن یوازینی مقصد د ولسي وګړو ژوند ساتنه ده، نه چې د یاغیانو تجهیزول یا په وسلو سنبالول. تر کومې چې د ناټو خبره ده، نو موږ به د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قرارداد چې لیبیا ته د وسلو د وړلو راوړلو د مخنیوي تقاضا کوي د عملي کولو وستر وسه کوشش وکړو. دا په دې معنا چې موږ د لیبیایي ولس څخه دفاع وکړو، نه چې خلکو لا وسلې په لاسو کې
ورکړو.
پین حال کې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په لندن کې د یوې خبري غونډې پر وړاندې د قذافي د کلک ملګري او دغه د حکومت د خارجه وزیر موسا کوسا د لیبیایي رژیم سره د اړیکو پرې کولو د پرېکړې په هرکلی کولو د قذافي نور پلویان هم دغسې کولو ته وهڅول.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 4 په کندهار کې 2 په جلال آباد کې 4 په کندوز کې 1 په خوست کې 1 په هرات کې 4 په مزار شریف کې 9 په پېښور کې 2
لا غرب